د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سلام محمد سلامونه ومني. وخت سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې به تاسو لپاره منګه معلومات درکو چې په اسلام آباد کې کوم مارچ دی د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ باندې. په هغې اړه به تاسو ته معلومات درکو چې دغه راز کوم اپوزیشن مشران دي هغوی څه څرګندونې کړي دي او بیا حکومت هغې ته څه ځواب ویلی دی او نور هم ځینې موضوعات ستاسو لپاره لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو مجید بابر ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم عمران خان ته د مستعفی کېدو لپاره دوه ورځې مهلت ورکړې. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د فضل الرحمن په مشرۍ د آزادۍ مارش لوجې د پاکستان دښمنان خوشاله دي. امریکا په عراقي چارواکو غږ کړی چې د مظاهره چیانو جایز دي غوښتنې دي ومني. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اسلام آباد په ایچ نائن سیکټر کې د آزادۍ مارچ ګډونوالو ته چې د اپوزیشن ګوندونو یې ملاتړي دي مولانا فضل الرحمن په خپله وینا کې د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه دې استعفا واخلي، کنه نو په دغه غونډه کې دوه ورځې پس به راتلونکي تګلاره ټاکي. نوموړي په خپله وینا کې پر پاکستاني ادارو غږ وکړ چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اپوزیشن ترمنځ لانجه کې دې بې پله ووسي، ګنې د دوی په اړه به هم په رهبر کمیټه کې خپل فیصله کوي. د اپوزیشن ګوندونو د اجتماع ته چې لوی اکثریت پکې د جمعیت علماء اسلام د کارکنانو دی، مولانا صاحب په خپل وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان حکومت په 2013 زیږدیز کال په جولای میاشت کې د بدترینی درغلۍ په زور راغلی دی او دوی اپوزیشن جی نور نه مني او نه یې زغمي. د ده په وینا دا حکومت به نور خپل ټغر ورونغاړي، ګنی وزیر اعظم عمران خان به په خپل کور کې گرفتار کړي. په اسلام آباد کې د سلګونو زرو خلکو د سترې غونډې ته د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې عمران خان د پاکستان ګورباچوف دی چې په وینا یې د هیواد اقتصاد یې په ټپه ودروه. د ده خبره کله چې د یو ملک معیشت کمزوری شي هغه ریاست بیا خپل وجود برقراره نشي ساتلی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د آزادۍ لاریون له وجې د پاکستان دښمنان خوشاله دي. تېر ورځ ګلګت بلتستان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان وویل زه غواړم چې د پاکستان رسنۍ له دغو خلکو وپوښتي چې تاسو له چا آزادي غواړئ. پیپلز پارټي به وایي چې ګراني ده، مسلم لیگ ته معلومه هم نه ده چې هغوی ولې مارچ ته ورغلي. نو زه دغو ټولو ته دا ویل غواړم چې د فضل الرحمن په مارچ د پاکستان دښمنان خوشحاله دي.
جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرحمن کی مارچ سے.
د اکتوبر په ویشتما د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو د کراچۍ نه د آزادۍ لاریون پیل کړی و چې د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته رسیدلی. اپوزیشن ګوندونو تېره ورځ وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیم لپاره سلاکار وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ له امله د ورانو شوو څه د پاسه 200 سکولونو د بیا ودانۍ کار به د راتلونکي کال په جون میاشت کې مکمل شي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د تعلیم لپاره سلاکار ضیاء الله بنگش وویل
کنسٹرکشن خو ہر ضلع کی اسٹارٹ تھی اور تقریباً 750 پاس اسکول تھی ساری کنسٹرکشن کی رہتی ہے نا نواغ بن ہال رہی ہے وہ ٹینڈر ایشو بھی دیا میں نے وہ کرونا اسٹارٹ تھی جون 2020 ٹارگیٹ تھے اور اکے لگے ہوئے سمسور ہاتھ پر مور کتلے ایشو ہے نا.
په قبایلي ضلعو کې وسلوالو په سوونو سکولونه په بمونو وران کړي وو چې تر دا مهال یې د بیا بادکارۍ عمل روان دی. د دې له امله د قبایلي ضلعو سره د تعلق لرونکو په زرګونو ماشومانو زده کړې متاثره شوي وي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر دولتي اداره فریډم نت ورک وای چې په تیرو شپږو کالو کې په پاکستان کې 3 خبریالان وژل شوي خو تر دا مهال یو قاتل هم نه دی نیولی شوی. تېر ورځ مشال لیرو سره په خبرو کې د یاد ادارې مشر اقبال خټک وویل چې په دې لړ کې د پولیسو پلټنې ډېرې ناقصه دي چې له وجې قاتلین نه سزا کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان پوځیانو د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او د افغانستان له ځواکونو سره جنگ ته تیاری نیسي. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي بیگا مشال ریډیو ته وویل د افغانستان ځواکونه به هیڅ هیواد ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاورې ته نفوذ وکړي. پدیړه تر دا محل پاکستان سنتی ویلی. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلی چې عراقی حکومت باید د هغو لسګونه زره مظاهرچیانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 2550 کسان وژل شوي. تېره ورځ په یو بیان کې پومپیو وویل چې امریکا به د عراقی حکومت لخوا د هر هغه ګام هرکلی کوي چې په عراقي ټولنه کې د روانو ستونزو د حل په موخه وي. پومپیو زیاته کړه چې په بغداد کې مشران باید د عراقي ولس جایزې غوښتنې ومني، هغه په ټولو خواو غږ وکړ کړو چې تشدد رد کړي. د ده په خبره عراقي ولس د حقیقي احتساب او انصاف مستحق دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په بغداد کې امنیتي سرتیرو په مظاهره چیانو نیخ په نیغه د پوځي ساخته اوښکې بیونکي ګرنیټونو ډډې کړي چې له وجې خلک سخت ژوبل شوي دي. او وروسته خبر دا چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې روسي چارواکي په جبري توګه نارینه په دې مخه په روسي پوځ کې برتي کوي چې په مقبوضه کرایمیا کې وجنګیږي. سازمان وایي دا کړنه د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. تېر ورځ د یورپ او مرکزي اسیا لپاره د یاد سازمان ډایرکټر هیوج ویلیامسن په یو بیان کې ویلي چې د یو قابض طاقت په توګه روس هیڅ حق نه لري چې کرایمیا ته په جبري توګه سړي واستوي، ځکه چې دا په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. د سازمان په خبره روس په دې لړ کې دوه خلاف ورزي کوي، ځکه چې روس د هغو کسانو پر ضد مجرمانه مقدمه جوړوي چې کوم کسان په پوست کې د بردي کېدو نه انکار کوي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال لري وردل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو تر څنګ واوري. د اسلام آباد په ایچ نائن او کشمیر هائی وے د جمعیت العلماء اسلام موفی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د حکومت پر ضد د اپوزیشن مارچ نن هم روان دی. فضل الرحمان د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه استعفا واخلي. بلخوا بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ روان دی، نو دوی له چا ازادۍ اخیستل غواړي؟
ایک آزادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس سے آزادی لینے آ رہے ہیں اسلام آباد.
نند ملګرو ملتونو لړخه په نړۍ کې د خبریالانو پر ضد جرم کوونکو ته د معافی نه کولو نړیواله ورځ مانځل کیږي. فریډم نتورک وایي په پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې لږ تر لږه 3 خبریالان په خپل کار وژل شوي دي.
چې دغه 3 ژورنالیستانو چې وژل شوي دي، یو کیس کې هم دغه د میډیا ادارې لړخه د پولیس کې کیس نه درج شوی.
او په باختر ستوري ادبي خپرونه کې په جلال آباد کې د جوړ شوي سجدي په نوم فلم باندې هم راپور لرو. دا چې په دې فلم کې څه دي؟
ځوانانو لپاره په خاص توګه یو پیغام دی چې مطلب هغه سمې لارې ته وبولو او د حقیقي او مجازي مینې هغه توپیر هم ښودلی دی. چر ځینو کې زموږ ممثلین افتخاري پکې کار کړی.
او دغه راز ستاسو لپاره بل خپرونه د حملرو ستاسو لپاره یو بل اونیزه خبرونه حملرو د روخانه مستقبل اونیزه خبرونه خو رازو راپورونه ورونکو. څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د اسلام آباد په ایچ نائن او کشمیر هائی وے د جمعیت العلماء اسلام موفی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د حکومت پر ضد د اپوزیشن مارچ نن هم روان دی. د جمعیت العلماء اسلام موفی په مشرۍ د اسلام آباد په ایچ نائن سیکټر کې د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ په نوم مارچ ته د مولانا فضل الرحمان وینا و چې د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکوي چې له وزیر اعظم عمران خان څخه استعفا واخلي. کنده نو په دغه غونډه کې دوه ورځې پس د راتلونکي تګلار ټاکي. فضل الرحمان په خپل وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان حکومت د 2013 کال د جولای میاشت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی او اپوزیشن یې نور نه مني او نه یې زغمي. یاد وي چې حکومتي ګوند تحریک انصاف د پاکستان الیکشن کمیشن او په اوس په یادو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د نومبر په لومړۍ نیټه د اپوزیشن ګوندونو ازادي مارچ لوی اکثریت پکې د جمعیت علماء اسلام د کارکونانو دی. مولانا فضل الرحمن ورته په خپل وینا کې یو وار بیا تور پورې کړ چې د 2013 کال په جولای میاشت کې شوو ټول ټاکنو کې بدترین درغلی شوې وه. نه خو اپوزیشن د دغه ټاکنو نتیجې تسلیموي او نه په واک کې راغلی دا موجوده حکومت تسلیموي. دوی وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکوي چې استعفا دې ورکړي، ګنی په درېیم ورځ به د راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي او بیا دوی د هېڅ قسمه نامه پابند نه دي. نوموړي په خپله وینا کې په پاکستانی ادارو غږ وکړو چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اپوزیشن ترمنځ لانجه کې دی بے پلا ووسی. زمونږ دا پالیسی ده چې موږ ادارو سره اړې غړې نه غواړو، موږ د پاکستان د ادارو استحکام غواړو او مضبوط یې قتل غواړو، خو ورسره یې بے پلا هم قتل غواړو. که موږ محسوس کړه چې د دې حکومت په شا دا ادارې دي او حفاظت یې دوی کوي، نو دوه ورځې مهلت ورکو او بیا دې موږ نه منې کوي چې پر ضد یې څه رایه قائمو. د ذکر دا چې د اکتوبر په شپږشتمه د حکومتي مذاکراتي کمیټې او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې ترمنځ لوزنامه شوې وه چې ازادي مارچ به اسلام آباد ریډ زون ته نه داخليږي او د یاد خار په اچ 9 سیکټر کې د اتوار بازار سره نږدې په کلاو میدان کې به پورم نه جلسه کوي. د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر پرویز خټک تیر ماخوستن د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې وویل د رهبر کمیټې غړو نه دا تپوس وکړی شي چې لوزنامه لاسلیک کولو پر وخت دوی دا نه ویلي چې موږ به د ټاکل شوي ځای نه مخې ته نه ځو او نه به د قانون خلاف ورزي کوو. نن مولانا صاحب وایي چې دوه ورځې وروسته د هېڅ قسمه لوزنامې پابند نه یو، نو ډېر افسوس راته وشو. که اپوزیشن دې نه ګوندونو په ګډه سره په زرګونو خلک اسلام آباد ته راوستي او وزیر اعظم نه استعفا غواړي، نو که سبا موږ د دوی نه زیات کسان راوستل نو دوی به بخښنه وغواړي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت په ضد لاریون چې د اکتوبر په 1 نیټه شپې ناوخته اسلام آباد ته راورسېدو، پرون د جمعې مانځه وروسته یې د ولسي غونډې پیلولو سره احتجاج په رسمي توګه شروع کړو. غونډې ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو وویل عمران خان چې وعده به یې کوله چې دوه نه یو پاکستان به جوړوي، نو اوس د هغې معاشي پالیسیانې دا دي چې اولس ته تکلیف رسوي او مالدارو ته اسانتیاوې ورکوي. په اولس یې د ټیکسونو شره دومره زیاته کړه چې ورته ژوند تېرول مشکل شوی دی او دا هر څه ځکه کوي چې نوموړی د اولس په رایو نه بلکې د ووټونو په غلا کولو واک ته رسېدلی دی. تر دې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې اپوزیشن لیډر شهباز شریف مارچ ته خپله وینا کې وویل په نوي پاکستان کې د اولس ژوند له کړاوونو سره مخ دی، لزده کوونکو څخه وظیفې واخستل شوې، کاروبارونه ختم کړل شو، مزدوران بیکاره کړل شو، د دکاندارانو دوکانونه بند کړل شول، د پانګوالو پانګې ختم کړې شوې او ډاکټران او نرسان هم په احتجاج دي. ازادي مارچ ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی وینا وه دا اجتماع ایواز د ملایانو نه ده، په دې کې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او ګڼ نور ګوندونه شمولیت لري او په دومره زیات شمیر کې د خلکو را جمع کېدو نه په ډاګه شوه چې دوی د حکومت خاتمه او نوې انتخابات غواړي.
مشال لډو ته وګستی او اوس رازو تاسو ته بل راپور اهم وړاندې کوو چې د پاکستان حکومت او عمران خان د اپوزیشن دغه څرګندونو ته څنګه ګوري. خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې په شروع کې ځینې تکنیکی ستونزه وه، د هغې له وجې دغه خبرونه تاسو په سمه توګه ونه اورېده. خو اوس رازو دي ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو دا غوښتنه په کلک حرارت کړي چې ګواکې له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. د جمعې په ورځ د ګلګت بلتستان د ازادۍ ورځې په مناسبت هلته یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه څومره وخت هم په اسلام آباد کې احتجاج کوي ودې کړي، خو په خبره یې چې په درغلیو تورونو سیاستوالو سره به نرمي ونه شي. نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د ازادۍ په نوم مارچ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران سیاسي یتیمانان بللي او ویلي دي چې په دې احتجاج د پاکستان دښمنان خوشحالیږي.
ایک ازادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے.
په اسلام آباد کې یو د ازادۍ مارچ روان دی. پښتنه دادا چې هغوی له چا ازادي غواړي؟ زه غواړم چې د پاکستان رسنۍ له دغو خلکو وپوښتي چې تاسو له چا ازادي غواړئ. پیپلز پارٹی به وای چې ګرانی ده. مسلم لیگ ته معلومه هم نه ده چې هغوی ولې مارچ ته ورغلي. زه دغه ټولو ته دا ویل غواړم چې د فضل الرحمن په مارچ د پاکستان دښمنان خوشحاله دي.
جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرحمن کی مارچ سے.
د جمعې په ورځ د ګلګت بلتستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت هلته یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان د اپوزیشن ګوندونو دا غوښتنه بیا په کلکه رد کړه چې ګواکې له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه څومره وخت اهم په اسلام آباد کې احتجاج کوي ودی کړي
جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے
سمر چستا سخو خوی ہمرا بے شک کی نہیں ڈوڑے بہم در ولی گو خود تاسو تدایا و خبر کوم چې تاسو تبا این آر او کله هم ملاو نشی اپوزیشن گندو نظر کا ٹول راغون شوی دی چې د دوی د درغلیو کې سنا مونتا مخت راغلی دی
کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں
عمران خان تور پر کړ چې د اپوزیشن ګوندونو د دې ناستې هدف یوازې دا دی چې حکومت په مالی درغلیو کې له تورنو سیاستوالانو سره نرمي وکړي خو د په خبره دا تمه به یې کله هم پوره نشي او نه به ورته حکومت د قانون له منګولو د خلاصون لار یا این آر او ورکړي خو اپوزیشن ګوندونو په وار وار ویلي دي چې دوی هیڅکله این آر او نه غواړي بلکې دوی دا هم ویلي چې پر دوی کیسونه په عدالتونو کې روان دي او حکومت په وار وار ویلي چې عدالتونه د دوی له اثره آزاد دي د جمعیت الاسلام موفی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ په نوم مارچ د اکتوبر پر 28 له کراچۍ پیل شو د اکتوبر د 1.5 تر ماسخوتنه د هیواد له څلور وړو صوبو د زرګونو خلکو په ملاتړ اسلام آباد ته ورسید پرون د نومبر پر لومړۍ نیټه د مولانا فضل الرحمن په ګډون د اکثر اپوزیشن ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې د مارچ ګډونوالو ته ویناوي وکړي او غوښتنه یې وکړه چې وزیر اعظم عمران خان دې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي او د پوځ له مداخلې پرته دې بیا انتخابات وشي مشال ډیو ته وګورئ چې تاسو دغه راپور واوریدو او اوس هم دغه موضوع کې پاتې کیږو زموږ بل خبریال غلام غوس په اسلام آباد کې د زنو د مارچ ګډونوالو سره خبرې کړې دي نو راځي چې هغه څه وایي
الحمدللہ مونږ راغلی دی بانونا او بانونا الحمدللہ مونږ هر څه ځان سره وړی دی هیڅ قسم مونږ ته دا خوري نشتا چې دا مونږ ته خورک هغه تاخیر راشي یا د بلشي تاخیر راشي بیا به عدالته دوره تام وي چې سیمن را ته داغه سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان چې استعفا نه کړي دوره را ته مونږ خپل واپسی کې دغه ته مونږ تیار نه یو تاسو څه وایئ تاسو کوم ځای نه راغلي
مونږ صوابه ټوپۍ نه راغلی یو مونږ د قائدی شاري ته تیار یو چې مونږ تاسو قائد وینو مونږ بالکل تیار یو مونږ ځان سره سامان راوړی دی خو بالکل پاخه راغلی یو دا دوا ورځې مهلت چې کم دی کچرته دا حکومت دی کې لغون دی احساس وینو دل دا پکار دی چې دې داغي د دوا ورځو مهلت نه مخکې مخکې چې کم دی ډیری ځین والی زګه چې دمو مخکې وي کچرته چا زما خلاف لغون خلک راغون شول نو زه به چې استعفا ورکوم دا خو په لګونو خلک ته لا خلک عمر روان دی دا د پاکستان ټول آواز دے
جی کی مون سر پہ اسلام آباد کی نشتہ یو خبریال او کارکو ڈاکٹر اشرف علی ہم موجود دے دس رہا ہوں خبر یا طریقہ ڈاکٹر صاحب تا سو مولانا صاحب تقریر واورے دو سوائے پدری اڑا باندھی مولانا صاحب چھ ڈاکو میں خبر یا تری اوکڑے نو اس بس کی
یقیناً نانند چکم گڑ دلت کے پپے خبر موڑ کے راگونڈ شوے دا دادی خبر اخکار اندو ہے دا چی یقیناً یو ڈیر میں اسٹنٹ مولانا صاحب سر چھے دلت اسلام آباد تے راوستے دے او مولانا صاحب نن پپل تقریر کی پا حکومت پانے نیوا کی اکڑے پا مختلف زائنو باندے پا سیاسی ڈگر باندے پا ڈپلومیٹک ڈگر باندے او پا اقتصادی ڈگر باندے دا ملک سیکیورٹی ایجنسو تا دا ہوئے چھتا سو غیر جانبدار ہو سکے
کانشتا چی دا احتجاج بدا دی زینا ڈی وقت لارشی یا پتے دو روزو کے با چې حکومتی کمیٹی دا تا مذاکرات دلاری ہم سا خبری اتری وینای چی وابشی
زه فکر کوم چې حکومت ته د مولانا صاحب تر په ډیر کم وخت کې ورکو دوه ورځې چې دی دومره زیات وخت نه دی په دې کې یو خدا د چې د رهبر کمیټې او د مذاکراتي کمیټې ترمنځ اوس څه قسمه خبرې کیږي نو زه فکر کوم چې په دې دوه ورځو کې پکار دی حکومت له چې سنجیدګۍ سره په دې خبرو باندې غور وکړي او یو نتیجې ته ورسي
تاسو ووردل د یو کار په خبري او همدغه راز په اسلام آباد کې د کم د مارچ دی د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ چې کم د اپوزیشن مارچ دی د هغې د ځنو ګډونوالو خبرې تاسو واورېدې دې سره زموږ خبریال غلام غوس خبرې کړې وې
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان سپریم کورٹ هغه درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی چې په خیبر پختونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخالفت پکې شوی دی د درخواست ورکور کی وای د خبر پختونخوا د حکومت له اړخه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ارډیننس په نامه قانون د پاکستان له آئین سره په ټکر کې دی. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونه هم غوښتنه کوي چې یاد قانون باید عملی نشي، خو حکومت وای دا ګام د امنیت ساتنې لپاره پورته کوي او له مخې به یې له چا سره بې انصافي نه کیږي. تفصیل د بریوال کاکړ په راپور کې.
په درخواست ورکونکو کې شامل پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پریکړه د نومبر پر لومړۍ نیټه وکړه. افراسیاب خټک وویل دوی چې کله دا درخواست ورکړیو نو د سپریم کورټ مرستیال رجسټرار پرې ځینې تخنیکي اعتراضونه کړي وو او د هغه پر ضد د دوی وکیل اپیل کړی وو. افراسیاب خټک زیاته کړه چې سپریم کورټ دا درخواست منلې او اوریدنه بیا د نومبر پر 14 نیټه د سپریم کورټ پر ججانو مشتمله 15 کسیزه جرګه کوي. نوموړي په ورکړي درخواست کې د خپل کړي موقف په اړه ویل چې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ارډیننس په نامه قانون د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
دا ارڈیننس سری دا دی پاکستان په عین کې موجود سی بنیادی حقوق دی هغه سره تصادم کې دی، لہذا دا د منلو وړ نه دی، ځکه چې عین کې لیکل دي چې کوم قانون کې عین کې موجودو بنیادی حقوق سره په ټکر کې وي یا هغه نه سرغړونه کوي هغه مخالف وي، نو هغه قانون چې دی هیڅ قانوني اچت نه لري.
په درخواست ورکونکو کې د افراسیاب خټک ترڅنګ پخوانی سینیټر فرحت الله بابر، د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر او د بشري حقوقو فعال روبینا سیګل شامل دي. دوی وای د قانون امنیتی ادارو ته د لارې هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. د پېښور هایکورټ هم د اکتوبر پر 28 د یاد قانون عملی کې د رد کړی وو او حکومت ته امر کړی وو چې حراست خانو ته د زندان درجه ورکړي او د بندیانو لیست یې عدالت ته وړاندې کړي، خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل شوی درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل شوی دی چې د پېښور هایکورټ پریکړه کې زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه شوې ده. بل پلو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو هم له مشال رادیو سره په خبرو کې یاد قانون له پاکستانی آئین سره په ټکر کې وباله. د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل په جمهوریت ملکونو کې داسې قوانین نه عمل کیږي.
دا خو د انساني حقوقو خلاف خبره ده. ماورای آئین یو کار دی. که په بندو کمرو کې د شپې کې داسې آرډیننسونه جاری کیږي، تاسو په خپل اندازه وکړئ چې دغه مقصد بسی او آیا چې د عوامو د خیر لپاره یو کار کیږي، هغه دوره پغلاو لیکي اسمبلی د څه لپاره.
د جمعیت علما اسلام فیډلی مخکش مولانا ګل نصیب وویل چې دا قانون له عین څخه سرغړونه ده او دوی مخالف دي.
مخکنه کوم قانون سازی چې دا د عین لاندې شوی ده هغه کې امنیتی ادارو ته ټیک ټاک قوت حاصل ده، او اوس بیره خبره ده چې د قانون لاره که څوک نه اخلي نو دا خو د جبر کار دی، او جبر خو قانون نه وي، هغه خو اختیار نه لري، هغه خو جبر لري. لهذا داسې څه کمی نشته چې د هغې لپاره نور قانون جوړ شي. جمعیت علما اسلام هم د دغې مخالفت کوي.
دا قانون په لومړي ځل په 2011 کال کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې عملي شوی وو او د روان کال د اگست پر 15 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر د یو ارډیننس لالاري ټولې صوبې ته وغځاوه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رډیو ته وګورئ. نن د ملګرو ملتونو لړخه په نړۍ کې د خبریالانو پر ضد جرم کوونکو ته د معافی نه ورکولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نت ورک پر دې موقع په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې لږ تر لږه 30 خبریالان پر خپل کار وژل شوي. په راپور کې راغلي چې په دوی کې 9 خبریالان یوازې په تیر یو کال کې وژل شوي. راپور دا هم ویلي چې د وژل شوو خبریالانو په قاتلانو کې یو هم تر وسه نه دی نیول شوی. زموږ همکار بوروال کاکړ د فریډم نتورک له مشر اقبال خټک سره مرکه کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلي چې د خیبر پښتونخوا د چې د خبریالانو د وژونکو نه نیول کېدو وجوهات څه کېدای شي. نو هغه وایي
یو خدا چې تحقیق د پولیس تحقیق کډر کمزور دی او هغه ثبوت مضبوط ثبوت پیش نه کړی شي چې کوم د مجرمانو د سزا سبب جوړېدای شي. دویم دا چې عدالتونو تیزی سره دغه کیسونه ختموي نه. سو دا دوه غټ وجوهات دي چې پکې راغلي. بل دریم خبره پکې چې کوم وخت راغلی ده چې دغه درې دېرش ژورنالیستانو چې وژل شوي دي یو کیس کې هم دغه د میډیا ادارې لاړخه د پولیس کې کیس نه درج شوی، بلکې د ژورنالیستانو فیملی دا کیس درج کړی دی. ورسره مخته چې نور مشکلات چې کوم وکتل هغه دا چې ډېر دغه ژورنالیستان چې د قربانان دي وسې نه رسي او چې کم چا خلکو په دې باندې شک دی چې دی وجلی دي هغه ډېر مضبوط دي او هغه ډېر وسایل لري او ډېر تعلق ول خلک دي.
میډیا ادارې خو ډېر پیسې لري، ډېر وسایل لري، د ملک ته ټول ښه وکیلان نیولی سي. هغوی په اړه تاسو څه وایئ؟ دا څومره بېغوري ده یا څومره کمزوري ده یا ویره ده، څه وجه ده؟
همدغه خبره موږ د میډیا د ادارو سره هم روانه کړې ده او باید چې درې موږ ورته وایو درې پیس، یو دا چې پریمشن، بل دا چې پریونشن، دریم دا چې پراسیکیوشن. نو دا دوه اولنی کوم ګامونه پورته کول دي دا خو بنیادي تور باندې د میډیا ادارې او بیا ژورنالیست په خپله باید چې پورته کړي. نو اوله سمواري خو د میډیا ادارې او د ژورنالیستان خپله جوړیږي چې هغوی د خپل سیفټی پروتوکول ولري او د هر چا ذمہواري او برابر چې وي چې څوک ژورنالیست کار کوي او سبا پیسې مشکل پیښ شي نو دغه والی سره به چې څه کارونه کول دي هغه کس به ذمہواري. لیکن بدقسمتانه په پاکستان کې دغه شانتي میډیا پروتوکول نشته دي. لیکن موږ اوس کې د مدیرانو یا د ایډیټرانو چې کومه ټولنه ده هغه سره موږ یو اشتراک، دغه په اشتراک سره موږ د میډیا د ایډیټرانو سره، مالکانو سره چې دی ناست یو او یو میټینګ مو شوی دی. دویم چې دی په دې روان څو ورځو کې بیا به کیږي چې په کومه کې موږ به دې سره همدغه خبرې کوو چې بیا چې دی خپل میډیا پروتوکول ولري، سیفټی پروتوکول ولري چې په کوم مشکلاتو کې به ژورنالیست څنګه بنیادی ذمہواري دي چې پوره کوي او څنګه بنیادی ذمہواري ده د مالک لاړخه یا د میډیا د ادارې لاړخه باید چې پورته شي. او بیا اخره کې که چېرته خدای دې نه کړي څوک ژورنالیست دې وژل کیږي یا پر گزار کیږي، بیا چې دې د حکومت ذمہواري راځي چې هغه د قانون د لارې د خلکو مخنیوي کوي او خلکو ته چې دا سزا ورکوي. نو دا درې پیس چې پاکستان کې نی نو بیا به ډېره ګرانه شي چې ژورنالیستان د محفوظه پاتې شي. او که څنګه ژورنالیستان محفوظه نه پاتې کیږي نو بیا به ډېره ګرانه شي چې پاکستان کې آزاد ژورنالیزم وشي او د خلکو بشري حق چې معلومات ترلاسه کول دي هغه ته به ډېر زیات نقصان ورسي او دغه بشري حق به ډېر زیات کمزور شي.
د په پاکستان کې د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک چې زموږ همکار بوروال کاکړ ورسره پر دې خبرې کړې وي چې په پاکستان کې کم خبریالان وژل شوي نو د هغوی قاتلان ولې تر دې دمه نه دي نیول شوي. او اوس هم راځو ستاسو ته خبرونه وړاندې کوو خپل کې ودم اخلو.
ایکستریمزم شدت پسندی،
سخت دریځی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیررزم،
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک ایکستریمزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي. دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
لسنی مې بچی شوی او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي له د خبرو لنډیز ورو.
د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اسلام آباد په ایچ نائن سیکټر کې د آزادۍ مارچ ګډونوالو ته چې د اپوزیشن ګوندونو یې ملاتړی دي، مولانا فضل الرحمان په خپله وینا کې د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د آزادۍ لاریون له وجې د پاکستان دښمنان خوشاله دي. تېره ورځ ګلګت بلتستان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان دا خبره وکړه. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیم لپاره سلاکار وایي چې په قبایلي دلو کې د ترهګرۍ له امله د ورانو شوو څو د پاسه وو سو سکولونو د بیا ودانۍ کار به د راتلونکي کال په جون میاشت کې مکمل شي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر دولتي اداره فریډم نتورک وایي چې په تیرو شپږو کالو کې په پاکستان کې 3 خبریالان وژل شوي، خو تر دا مهال یې یو قاتل هم نه دی نیول شوی. افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د کونړ والی عبدالستار میرزاکوال پرون مشال لیدو ته وویل چې د پاکستان فوجیانو د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او د افغانستان له ځواکونو سره جنگ ته تیاری نیسي. تر دا مهال پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلي چې عراقي حکومت باید د هغو لسګونو زره مظاهره چیانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغو مظاهرو کې تر لگا 2.5 کسان وجل شوی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وای چې روسی چارواکي په جبري توګه نارینه په دې مخافه روسی پوځ کې برتی کوي چې په مقبوضه کرایمیا کې وجنګیږي. سازمان وای دا کړنه د نړیوالو قوانینو سرغړونه بنه ده.
مشال لډو ته وګستي مجد بابر تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونې لرو، د باختر ستوري او روښانه مستقبل. تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل اونیزې خبرونې ته. دغه خبرونه چې تاسو یې منور شاه هر اونۍ وړاندې کوي، دا ور پکې د تعلیم موضوع راخیستل شوی. راځي چې په ګډه توګه شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. که څه هم په قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او د بلوچستان په وروسته پاتو سیمو کې د تعلیم د نشټوالي مسله وخت په وخت مخې ته راځي، خو د نوي دور انفارمیشن ټکنالوژي او انټرنیټ ځوانانو ته د اعلی تعلیم ډېرې زیاتې بیلابیلې لارې خلاصې کړې دي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه چې د نورې نړۍ د ځوانانو لپاره د تعلیم کومې موقع ورکوي، پښتانه ځوانان هم اوس له هغه پوره پوره ګټه پورته کوي او په خپلو سیمو کې کومه نیمګړتیا لري، د خپل مهنت او کوششونو په ترڅ کې اوس د نړۍ په اعلی تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه پوره کوي. په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه د جرمني د وړیا زده کړو دغه ډول یو پروګرام ډی ایډ حال درکو چې ځوانان یې د انټرنیټ د لارې په daad.de لټولې شي. دا پاڼه په جرمن ژبه ده خو د انګلیش سہولت هم لري. د ډی ایډ سکالرشپ للارې جرمني ته د اعلی تعلیم لپاره ورغلي یو ځوان سره مو خبرې کړي.
جی زما اویس نوم دی او ز د مردان سیمې سره تعلق ساتم خیبر پختونخوا کې، او دلته کې زوس په جرمني کې په پساو یونیورسيټي کې په پبلک پالیسی ګډ گورننس کې د ماستر زکر کله سکوم. ما د پېښور پوهنتون نه سبق ویلې دی او د جرنالیزم ډیګري ما ماستر کړو په جرنالیزم کې په 2013 کې، او د هغه نه پس بیا ما سلور کاله د بی بی سی نیوز سره په اسلام آباد کې کار کړو انګلیش سیکشن سره.
او اویس احمد د دې سکالرشپ یا وظیفه په اړه وایي.
څنګه چې د امریکې لپاره فل برایت دی، هغه پسې دویم نمبر دا یو پرستیجیس سکالرشپ دی. ډی اے ډی باندې دیږي، دا یو ایکسچینج پروګرام دی او په دې کې د جرمن ګورنمنت چې کوم دی هغه د ترقی یافته ملکونو خلق راولی دا پاکستان هم دی افغانستان هم دی نو هر کال د پاکستان نه یو کس یا دو کسان په دې کې دغه سلیکشن کیږي په دې پروګرام کې او هغه بیا دلته کې دوه نیم کال شپږ میاشتې هغې جرمن زده کړي او د هغې نه پس بیا دغه پروګرام شروع کیږي ریسرچ شروع کیږي نو دا هر کال په مئی جون کې شروع کیږي د دې سلیکشن خلک هلته نه اپلای ګانې کوي ما هم دغه شان اپلای کړی وه او بیا تقریبا پنځه شپږ میاشتې د دې په پروسس کې لګي دلته کې د یونیورسټي او خپله کمیټي او بیا د ډاډ یو بل کمیټي نو کله چې هغه دواړه اګری شي او دواړه سلیکشن وکړي نو دا غي نه پس بیا غي کسان فائنل کوي او دلته کې راولي شپږ میاشتې پس
اویس احمد اویل د تیر کال په داخله کې د او بل ملګری دواړه د پیښور په هنتون نه منتخب شوې دي نو موړې د دې وظیفې تر لاسه کولو لپاره د طریقه کار په حق لوي
د دې خو انلاین یو دغه دی فارم دی ایم پی پی جی باندې هغه ایم پی پی جی جی موږ ورکو په ویب سایټ کې هغه راشي او په هغه کې بیا ریکوایرمنټس دا دي چې اول خو د انګلیش زده کړه د هغه لپاره ډېر لازمی ده ځکه چې جرمني ته څوک راځي نو یا خو به هغه په جرمن کې زده کړه ترلاسه کوي یا په انګلیش کې نو زموږ زیات خلک چې هغه انګلیش زده کوي ځکه چې هغه کې بیا هغه ساينټیفک لینګویج چې هم تل ګټاني نو انګلیش کې آیلټس یو ټیسټ پی اور کولی او پاره کې کم اس کم 6 بینډ یا 6.5 بینډ چې نو هغه چې د یو سټوډنټ پکار دی هغه لپاره ریکوایرمنټس دي
او اویس احمد وايي په دې سکالرشپ کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو لپاره یو مضمون یا خط لیکل وی او دغه په داخله کې مهم رول لوبوي
یو موټیویشن لیټر لیکلی په کم کې چې یو سټوډنټ خپل یو پرپس خي چې د جرمني ته زم نو زه ولې زم زه په پاکستان کې ولې دا ریسرچ نه کوم زه په امریکا کې ولې نه کوم یا په بل کنټري کې نو هغه کې بخپل یو لوجیک پاور کې چې د جرمني ته ولې زم ما ولې سلیکشن کړل د جرمني نو هغه موټیویشن لیټر ټول دغه نه تعویږي بل دغه چې کوم ایکسپیرینس ته هغه سره لینک کړي دغه چې کوم پرستانه هغه کوم سبقونه زده کړل کړي په پاکستان کې هغه سره لینک کړي چې زه ولې د پبلک پالیسی یا ګډ ګورننس کې ریسرچ کول غواړم نو هغه موټیویشن لیټر چې دی د سلیکشن لپاره زیات اهمیت هغه لري او دا غینه علاوه خ گریډ هم پکار دي چې په بیچلر کې یا په ماستر کې د مخکې نه لري او ایکسپیرینس هم کړی چې اینو هغه بیا ډیر زیات کاونټ کې چې درې سلور کال یو کس انته کې په یو اداره کې کار کړی
د اویس احمد په وینا د جرمني په ډاډ اسکالرشپ کې د پښتونخوا او قبایلی سیمو جنکې د نشت برابر دي نو ځکه جرمن د روستپاتې سیمو جنکو زده کوونکو ته ډیره ترجیح ورکوي په دې پښتنه چې د انګریزي ژبې پاس کولو سند غواړي او په انګریزي کې تعلیم ورکوي نو د جرمن ژبې زده کول لازمی دي نوموړی وایي
او جی که انګلیش اغي از د کلی نو هم بدلته کې د جرمن کورس ته دا مست دی ری د پاره ځکه چې بعضی کسان داسي چې ری انګلیش ورزي خو بیا دلته کې سزاینو کې کم پبلک ډیلینګ چې کی دی مارکیټ ته یو کس لړ شي نو هغه ته دا بیسیک لینګویج چې هغه ډیر زیات اهم دی ځکه چې په جرمنی کې خلک غواړي چې د انګلیش په ځای باندې په جرمن کې تاسو سره کنورسیشن وکړي نو په یونیورسيټي کې خلکو ته ورزي انګلیش خو په بار کمزې کې چې زموږه مارکیټ ته لړ شو یا دکان ته لړ شو تل نه سودا اخلو نو هغه کې بیا ډېر ضروری ده چې یو کس په بنیادی جرمن لینګویج باندې پوهیږي او دا لري ورته پتی نو دا لري د وځي نه د شپږ میاشتې کورس دی او بل هغه خبره پکې دام ده چې کله زموږه ډیګری کمپلیټ شي نو د امریکای سکالرشپ د فول برایټ هغه کې دا بوند دی چې یو کس به دغه ساين کوي چې هغه نه پس دغه پاکستان ته لازمی دي چې کله ډیګری کمپلیټ شي زمون په پروګرام کې دایدي چې پاکستان ته هم تللی شي او کتا سره دلته کې خپل اپورتونټیز ملایويږي په جرمني کې یا په یورپ کې نو دلته هم پاتې کیږي
او اویس احمد وايي پښتانه ډېر قابلیت او ذهانت لري چې لوج ورته په جرمني کې خلک ډېر په درنستر ګوري
په دې باندې زه فخر کوم چې دا اوس مونږ په 2017 کې ماته ستوي چې دوه پښتانه د پاکستان نه دوه کسان سلیکټ کړي او هغه دواړه مونږ پښتانه یو او دا غي نه مخکې چې کوم دوه کسان سلیکټ شوي نو هغه کې هم یو د وزیرستان کس دی او یو د کراچۍ دی نو پښتون په هر کال کې تقریبا ریپرزنټیشن یې دلته کې نو دلته کې په یونیورسيټو کې کتاب څنګه تاسو پوښتنه کوي چې زما پښتون مرګر دی یا څوک تاسو پوښتنه کوي چې پاکستان کې د کمې سیمې سره تاسو تعلق دی او یو سړی ورته وی چې د پیښور سره زما تعلق دی یا د خیبر پښتونخوا سره نو هغه ته فرست امپریشن دا راځي چې دا سړی ډېر زیات قابلیت چې دغه سیمې نه تعلق ساتي نو دې به قابلي، ځکه چې دلته کې زموږ د پښتنو ګریډز هم ډېر ښه راځي، د هغې ریپوټیشن هم ډېر ښه جوړ شوی دی، ډېر پازیټیو انرژي جوړ شوی دی. او دلته چې راشي نو فوکس شي په سټډي باندې، چونکې هلته کې ډېر زیات زموږ مسئلې دي، او نو دلته هغه سیز نه وي، نو بیا زموږ د پښتنو هغه ټیلنټ چې دا ښکاره کېږي، د هغې کریټیویټي چې دا ښکاره کېږي، نو زموږ پښتانه دلته په قابلیت باندې پیژندلې کېږي په هر ځای کې چې لړ شي.
اویس احمد زیاته کړه په ډی ایډ اسکالرشپ یا وظیفه کې د یو زده کوونکي ټول مالی ضرورتونه په پراخه توګه پوره کېږي. نوموړی هم په دغه اسکالرشپ دا مهال جرمني کې زده کړې کوي. په دې هکله نور معلومات هم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمن حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا اسکالرشپونو معلومات درکو. دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او پکې ځوانانو ته کوم سہولتونه ورکول کیږي، د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په ډاډ نومې د اسکالرشپ جرمني ته تللی د پېښور له یو ځوان سلمان خان سره مو هم خبرې کړې. نوموړي د ځان په حق له وویل
اسلامي کالج کې ما ایف ای وکا، بیا پېښور یونیورسيټي ته رالوم، ما ایم ایس ډپارټمنټ نه ماستر آف پبلک اډمنستریشن وکړو په 2009 او 2011 کې، او اوس کرنټلی زه ماستر کوم، یعنی زمونږ د پاکستان چې موږ ورته ایم ایس وایو دلته ورته دی ماستر وایي، زه هغه کوم په پبلک پالیسی او په ګوډ گورننس کې. چې کله ما ماسٹر وکړم زه په عمر کال باندې، چې کم کال باندې زه فارغ شوم، دوی ما ته لیکچرشپ آفر شوم په خپل ډپارټمنټ کې، نو هغه ما کنټینیو کوم، زه ایجوکیشن سره ډېر انټرسټ پاتې شوم. بیا داسې دوه درې کاله وشو، بیا ما ټیچنګ کنټینیو کوم، ما ویل چې زه لږ فردر سټڈی وکړم، نور سکل امپروو کوم، نو بیا ما ڈی اے اے ڈی ورته وای، دا د جرمن گورنمنٹ اسکالرشپ ته دلما په فرست ټایم اپلای وکړ، الحمدلله الله تعالی په ما دا فضل وکړ چې دې کې سلیکټ شو.
سلمان خان وایي د ماستر پروګرام لپاره د عمر هم خاص حد ټاکل شوی، چې له هغه اوخته کسانو د انتخاب امکان کمیږي.
کتا سو ګوره نو هر څه چې کتا سو جاب ته اپلای کوي، کتا سو ایجوکیشن ته، کتا سو سشي ته اپلای کوي، دا ایج فیکٹر عمر پکې چې ډېر غټ مسله لري. نو اوس هغه پکې اول نه لیکل کړی دي چې 15 کاله مخکې چې کم چا بیچلر کړی پاکستان، چې کم ماستر دی هغه چا کړی وي، نو هغه دی ایلیجیبل دی، نو که شپږ کاله چا شوی نو هغه ایلیجیبل نه. نو دا 15 کاله دي تاسو ته ریلیکسیشن درکړي، چیرې دې کې تاسو چې دې د دوران تاسو اپلای کولای شئ، او که شپږ اووه کاله تاسو ګیپ راغلی ایجوکیشن منځ کې، نو بیا تاسو نشئ کولای، بیا تاسو بل سکالرشپ ته اپلای کوئ. د دې ښه پروګرام دا دی چې یوازې یو دا اسکالرشپ نه، دا ڈی اے اے ڈی اسکالرشپ ته خودی کې د دې نور کټګوریز دي، یعنی تاسو سوشل ساينس کې اپلای کولای شئ، تاسو نور دغه کې زما په خیال یو په بزنس اډمنستریشن کې دی اسکالرشپ نشته، او په انجینیرینګ کې، او نور په ډیرو سینو اسکالرشپ، انتروپولوژي، سوشیالوجي، سوشل ورک، چې څومره سبجیکټس دي، پبلک اډمنستریشن شو، نو ډیرو کې د دې غشته، او د هر چا د پاره دی بیا بیل بیل کرایټیریا جوړ کړی چې په هغه باندې دی سلیکشن کوي.
نوموړی وایي یو تن چې په پاکستان کې یوه ډیګري وکړي او نوکری یې نوي ترلاسه کړي، نو نور کوم تربیتی پروګرامونه یا انټرنشپ ته کوي، خو هڅه دې نه کینی.
زه به جی اول لړمنه خبر اور ادا کوم چې تاسو بخپل ایجوکیشن کې او بخپل جاب مارکیټ ایکسپیرینس کې اړو ګیپ راولای ما، چې تاسو یو کال فارغ پاتې شوی نو غدي ته ډیر بدلږي چې دا یو کال لکه کار کولو، یعنی مونږه خلک په کور نه سی، نو مونږه انټرنشپ کوو، نه چرته جاب لږه څه اخو دی خو جاب مونږه وایو چې مونږه ډیگری واغستنو چې مونږ ډیر ښه جاب ملو شي، د دې دوران مونږه ډیر اپورتونټیز مس شي.
سلمان خان وایي د پرمختللي هوادونو په سیر په جرمني کې تعلیمي نظام ډیر جدید دی، او د پاکستان لاغه سره ډیر فرق لري، چې ورته از د کونکي باید تیار وسی.
چې هغه مونږه څنګه تعلیم حاصلو، یعنی موږ کلاس ته لاړ شو او ما و ټیچر سره تخی او ما یاد کو پیپر کې ما غره شي، د دې دل ددا شي نه، د دې دل تا تا دومره مجبور کی چې کم از کم د ورځې ته 5-6 غنټې به ته سټڈی کې، یعنی نور خلک لګي 10-12 غنټې سټڈی کوي، او هغه ګوري هغه بیا په هر یو سبجیکټ باندې هغه کې دن ریسرچ کوي، چې هغه یو عام سبجیکټ دی، او هغه تاسو ته دې دومره اپورتونټیز هغه کې درکوي چې هغه تا تا اغه کې به ته خپل څه پیدا کې، تاسو اول درته وخی چې دا دنیا دا دې سبجیکټ کې دا سی دی، دا خبرې دی پکې،
او هغه نه پس بیا دي تاسو ته یو فری هند در کی چاغه کې بتا سو هر څه بیا پخپله پیدا کوي پخپله کوي نو دا یو ډیره غټ معاملې ما ته پکې ښکاری زموږ ایجوکیشن سیستم د پښتنو د پاکستان او د دې چې دا
سلمان خان له پېښور پوهنتون زده کړې کړي او دا مهال په جرمني کې د ډاډ نومې وظیفې یا سکالرشپ په وسیله وړیا اعلی تعلیم ترلاسه کوي. وای هر ځوان کولی شي چې په خپل مهنت ځان ته د اعلی تعلیم لارې خلاصې کړي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه، وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شي.
پدونکو مشال لري ته وګه سي تاسو روخانه مستقبل اونې ز خبرونه واره دا اوس هم لجمن سره سم واره سیدل د بلې اونې ز خبرونه باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه تاسو لپاره هر اونې باز محمد به چمتو کوي راځي چې پګړو ته وښو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان په لویه پکتیا کې د پښتني اناناتو په قوانینو کې د مچلغۍ په ارزښت ریپورت ولرو. بیا به د ننګرهار د والي شاه محمود میخیل سره د هغه د خپرو شوو کتابونو په تناظر کې د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د سجده په نوم د نوي جوړ شوي فلم د نندارې په اړه هم ریپورت ولرو. نوړي ریپورت درازو. د باختر ستوري په تیرو خبرونو کې مو په لویه پکتیا کې د پښتني اناناتو د سلو نرخونو او رواجونو په اړه رپورټونه لرل. دا ځل په لویه پکتیا کې د مچلغۍ په اړه د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل دا رپورټ چمتو کړی دی.
د لوی پکتیا په نر خبرې واچ کې مچلغه یا برمته هم ځانګړی ځای لري. جرګمار، مرکچیان او مسلحین عموما د قضیه یا دعوی له دواړو غاړو په څو حالاتونو کې د برمته یا مچلغې غوښتنه کوي. قومي مشر او جرګمار رسول محمد خان تنی د مچلغې چې د لوی پکتیا خلک یې برمته یا ګروي بولي په اړه وایي:
برمته یا مچلغه ازن خلقه تا گروی ومتوی کلا چی دی دو قرانه ی دو نپرو یا دی دو قومونو یا دی دو کلیو ترمنز کوم استونزا میو استونزا په داس شکل کی چاته تاو تریخواله ی تیګی نه په سوال نو کته کی بیا منګړی څوک چې ترزی دی دوی دی وربند پر یو څه اندازا پیسې یا مال هر څه چوی دوی په توافق اغه د دوړ جنب نه هیڅ تر څو پر استاسو قضیه حل شي نه یغه پر وتا شو اوربند وی جنگ دوا منس کې نه وی یاده داسې وشي چې داوی په جریان کې دوا ورته په جریان کې چوي چې کله دوی وخت شې تر لسکی جرګه بیا هم د دوی نه برام تاخل چې کومک دوا کله وویلو دوړ جنب وایمانه دې نه به سرغړونه نه کوي کبه سرغړونه وکړه دا ول برام تا به تاسو له طرفه تلی بی نیما با دی مقابل جانی بی نیما با دی جرگی بی دا غلط دادا من لاری لکه زمانت چه کسی
دا چی پا جرگا و مرکه یا ایو دعوه که دا برمته گروه یا مچلغی اهمیت پسه که دی پا اره قومی مشر و نرخی حاجی محمد علی زدران وایی
زن خلق نقد پیسه مالی امکانات نه زن خلق بیا دی موتر وسایت و دی نور شوینه زن خلق توپاک یا مزکه یا بل جایداد هغه بیا برنتا کېږي کله چې جوړ جړای وشه دوی بیا برنتا بیرته واپس امانت په ډول ورکړي.
قومي مشر شاخان ګربزوایی د یادې ولسوالۍ دوه قومونو بورخیلو او نصرالدینو په خپلو کې د ځمکې پر سر لعاتو کلونو دعوه ده. دا داوی څوزری د وسلوالو جګړو لامل شوی، خو له هغه وخته چې مراکشیانو یا مسلحینو د دواړو جانبو څخه سل سل لکه افغانۍ برمته یا مچلغه واخیسته، نو له جګړې د طرفینو لاسونه وتړل شول.
ګوربز دوی کومې ډېر جنګ وشو وتکو له کم جوت په دا تېر شول چې یغې لارې نه یو نصرالدین کوم دی بلې بوریخېلې دته میشته کمیستون روغو په مابین کې سل سل لکه افغانۍ وکشې شولې اس په ګډه سره ګرځي نه جنگ سره نه غاښته کا چیرته میجو ترې وکم جنه پیسې لوړ دي کنه سره جنې کوم وکړي نه پیسې لوړ شي دي.
دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستایوي د دې لپاره چې د مسلمانانو او مرکچانو خبره درنه شي، نو د مرکچانو لخوا له دواړو خواو په برمته اخیستلو کې کوم دینی ممانعت نشته. د ایزیاتوی د برمته اندازه نه معلومه، لوی موضوعاتو کې برمته لري او وړو کې لگا
خیر بنیاد باندې کولای شي چې برمتاس رکیږي تر څو چې بیا غا مسلحین دې مان کې خبر وو کې هغه خبر ایوا درناشو قانوني حیثیت پیدا کی هغه د مرکزونو پیسلا او پیسلا وګڼي هغه خبرې ته دې وګ دي خبره دې کا حکومت نه ده د سنی حکومت ده تقریبا دې په خاطر باندې چې خبره مضبوطه شي بیا کولای شي چې برمتا دې رکیږي دا خبره د منلو په خاطر باندې دې راتنه خولي او تعداد نه ده معلوم یا لاس یا شل یا سل دا د موضوع پورې تعلق لري موضوع غاټو برمتا غاټو خولي که موضوع وڑاو برمتا وڑاو خولي تینا
کڅه هم قرار قرار کلوې پکتیا کې جزئی مسایل ته د عدلی او قضایی دارو لاسرسي ډیریږي. خود قومونو کلیو او کورونو په منځ کې ډیری حقوقي داوی او لانجی اوس هم د جرګمارو مرکچیانو نرخیانو او یاد مسلحینو په واسطه حلیږي. حکومت هم د دا ډول مسلو حل نرخوري واشت راجی کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خبرونه کې به مو د ننګرهار لوالي شاه محمود میخیل نه د هغه د خبرو شوو کتابونو په تناظر کې د مرکې لومړۍ برخه اورېدلې وي. نوموړي د معمارانو په نوم هم یو کتاب خپور کړی او هغه سیری په کې معرفي کړي چې په تیرو حکومتونو کې ولس ته ښه خدمت کړی و. د مرکی په وروستۍ برخه کې به له نوموړي سره د همدی کتاب په اړه خبرې ولرو.
تاسې یو بل کتاب ولیکه د وطن معماران، اوس چې ته د یو ولایت په سر کې واقع د وطن د معمارانو نه تاسې سوژه اخیستې ده چې د دغه ننګرهار دپاره د دې مشرقي دپاره دا کار وکولی شي.
نو دا سوژه خو بعضې وخت کې د ډېر کوټوالي نه دا د وطن سره مینه او پنځم صنف کې زما یادېږي چې هغه وخت کې د اخبار به ما لوسته. زما پلار د خدای وخت په خپله یو استاذ و عالم و دولت کې ډېر وخت کار کړی و. دا د پخوانی پاکو والیانو د پاکو دولتي چارواکو چې هغې و تقوا درلودله، پاکي درلودله، خدمت یې کړی و دې وطن ته، د هغې قصې بیا راته کولې په هغه وخت کې. او دا چې زه مختلفو ولایتو کې اوسېدلم نو دغه معلومات ما سره و. نو د وطن معماران هم په هماغه سوژه باندې جوړ شو. اوس هم همدا ده چې تاریخ به ته به هم خپل لیکې، نور به هم ستا باره کې قضاوت کوي. کېدای شي زما خپل قضاوت زما د ځان په باره کې به یو رقم وي. هر سړی خپل ځان مثبت ارزیابي کوي، خالیګاوې کمې وي، دا یو طبیعي حالت دی چې انسان یې دغه کوي. خو بیا ته چې خپل نظر ولیکې بیا بل څوک چې په تا قضاوت کوي نو دواړه سره مقایسه کوي چې آیا واقعیت ته نږدې دی که لرې دی. ته که یو څه لیکې د مطبوعاتو یو څوک وي هغه د خپل نظره تحلیل کوي، یو سړی چې ادیب وي هغه د خپل نظره ګوري. نو زه فرضاً بعضې وخت کې کتاب چا ته ورکړم هغه اول فکر یګانو کې چې سمه ده که نه ده، ځکه د هغې تصور هم هغه یو بل سړی مطلب ته ګوري، بل سړی هغه شکل د کتاب ته ګوري. نو د هر چا تصور فرق کوي په ټولنه کې.
څه فکر کوې څومره ډاډه یې چې یک لس کاله پس څوک دغسې د وطن د معمارانو په شان یو کتاب جوړوي؟ تاسو کوم دغلته ننګرهار کې تقریبا د تېر یو کال نه نږدې خدمت کوئ، ستاسو نوم به پکې راشي؟
نو دا د هغه څوک چې لیکي د هغې قضاوت ته پورې ده، ځکه چې هر څوک چې یو لیکنه کوي ځان ته یو معیار ته ګوري. نو که د چا په معیار برابر و خو وبیې لیکي، که د چا په معیار برابر نو وبیې نه لیکي. طبعا سړی چې کار کوي ځان ته په دې خاطر یې نه کوي. شرعي مثلا د وایي ته عمل وکړه او ستا عمل به د الله تعالی او د هغې رسولو بندګانو ته معلوم شي. نو که سړی ښه کار وکړي دا دور تیریږي. زه به دلته یا کال دلته یم یا به څو میاشتې یم، خو یو تاریخ باید سړی ځان نه پرېږدي، یو څه اثر باید هلته پرېږدي، که هغه په فرهنګي ساحه کې وي، که په کلتوري ساحه کې وي، که په آبادۍ ساحه کې وي.
او تاسو سره دا فکر او هوډ شته؟
نو چې هوډ نه وي دا ولایت دنده به هم نه قبلولی، ځکه چې ولایت دنده لویه دنده ده، مهمه دنده ده، اما په عین حالت کې آسانه دنده هم نه ده، ځکه چې توقعات زیات وي، امکانات همیشه محدود وي. بیا په داسې حالت کې چې موږ څلوېښت کاله په جنګ کې اخته یو، خو په عین حالت کې هغه مخکنۍ وظیفه چې زه ګورم هغه ډېره آرامه وه، آسوده وه، امتیازات یې زیات و، او دې وظیفه کې لالهنتي هم زیاته ده او ملامتي هم زیاته ده. که څوک په کور کې جنګ هم وکړي ملامت هم ولي ګڼي، یو چا به هېڅ کار د لاسه په خپله نه کېږي، خو په والی به ډېر ښه انتقاد کوي. نو دا چې زه دومره تکلیف ګالم او دا د خلکو انتقاد هم منم، په همدې خاطر ده چې باید خدمت وکړم، او د خدمت زمینه سړی په دولت کې کولی شي، دام یعنی دغنده مهم شه دا ده چې سړی په اخلاص په صداقت او پاکۍ باندې کار وکړي.
در ستوری گرانو مینوالو، سو کال وړاندې په ننګرهار کې هر کال تر پنځو پورې هنری فلمونه جوړېدل او تر خیمو لاندې به د پراجکټور په ذریعه نندارې ته وړاندې کېدل، چې د تیرو سو کلونو راهیسې د فلم جوړولو دا لړۍ ټکنۍ شوې وه. له اوږده ځنډ وروسته فلمي لوبغاړي او ډایرکټر امیر شاه تلاش د سجده په نوم فلم جوړ کړ او نندارې ته یې وړاندې کړ. نور حال په رپورټ کې. د سجده په نوم دا فلم چې امیر شاه تلاش جوړ کړی، د تیری دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې نندارې ته وړاندې شو. د دغه فلم لوبغاړی او جوړونکی امیر شاه تلاش وایي، د درې کلونو په موده کې د شاوخوا یو میلیون افغانیو په ارزښت دغه فلم جوړ کړی او د هیواد په څلورو ولایتونو کې ثانې ثبت شوي دي.
ځوانانو دپاره په خاص توګه یو پیغام دی چې مطلب هغه سمې لارې ته وبولو او د حقیقي او مجازي مینې هغه توپیر هم ښودلی ده. چر ځایونو کې زموږ ممثلینو افتخاري پکې کار کړی، تقریبا درې کاله کېږي چې په دې فلم باندې کار کوو. دومره مشکلات او دومره زحمتونو سره چې تکله یو پروژه تکمیله او فلم تکمیله، بالاخره بیا چې نشر ته سپاري دا د تاسو شاهدان وي، دغه سي مشکلات د خلکو د ګډون د سي کمرنګ
تلاشوای. افغان حکومت دی په هیواد کې د سینما د فرهنګ د ودی او پراختیا لپاره د ځوانو فلم جوړونکو ملاتړ وکړي.
سینما هنر ته په خاصه توګه توجه وشي او انګرار کې یو معیاري سینما جوړ شي چې هغه کې مونږ دغه سه خخه فلمونه غي اصلاحي او د زمونږ د کلتور فرهنګ سره برابر فلمونه ننداري ته وړاندې کو. او سینما د هر یو ټولنې ته یعنی اشد ضرورت دی چې باید ولري.
دی وایي چې د دې فلم للارې غواړي نړیوالو ته وخی چې افغانان جنگ نه بلکې سوله او امن غواړي. په ننګرهار کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو وایي، سجده فلم د افغاني فرهنګ او اسلامي ارزښتونو سره ډیر ښه مماثلت لري.
کواقت خبرې په ننګرهار کې یعنی نن سبا چې هغه فلمونه جوړېدل د کوالټۍ د کمیت او د کیفیت له لحاظه دواړه کې ستونزې ډېرې وې، مګر یوازینی فلم سجده و چې هغه زموږ د ټولنې د کلتور او اسلامي ارزښتونو سره برابر یو فلم و. او دویمه خبره دا و چې د ده په خاطر چې په ننګرهار کې دغه د فلم پرانیستې غونډې بیخي مروج نه و، نو موږ وتوانېدلو چې دا د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې افتتاح کړو او د ده تر څنګ د ولایت په مقام کې دغه فلم موږ نندارې ته وړاندې کړو. نو که چېرته چې فلمونه جوړیږي په ننګرهار کې، په یقین سره ویلو شو چې دا فلمونه بیرته به خپل هغه پخواني معیارونه ترلاسه کوي او دغه ټولنې چې کوم ارزښتونه دي ټول به ځان کې رانغاړي او دا به یو ښه پایله او ښه نتیجه ولري.
په ننګرهار کې سینمایي لوبغاړي وایي، په دې ولایت کې فلمی لوبغاړي له سختو ستونزو سره مخ دي چې لامل یې د دوی هنر کمرنګ شوی دی. دوی وایي د افغاني فلمونو د جوړېدو په برخه کې ورسره هیڅ دولتي اداره مرسته نه کوي او د هنر دا برخه یې په خپلو شخصي لګښتونو ژوندی ساتلې ده. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد بیت ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.